کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم په پایل کې د مهمو خبرونو تفصیل نن د صبر ومه دال نن څلور څلوه کال مخیره په خوانی شوروي اتحاد ملاتړ او سیاستوالو او پوزیانو سردار محمد داوود حکومت نسکور کړی او شمه ساسي کتون کې دا ورځ د افغانستان روان ناورین پایله مګنی د دیار لس او پنځو سمل مریض کال کو د تاتور لس کال ورسته د صبر پاتمه مجاهدینو کابل ونیو طالبانو د مجاهدینو د برلی توپ په خاطر سبا عمومي رخصتي اعلان کړی ده د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ توماس وست وایي چې پرونی د سویډن له جکپورو چارواکو سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. ښاغلی وست په یو ټویټ کې ویلي چې په دغه کتنه کې چې د سویډن د بهرنیو چارو وزارت د آسیا پاسیفیک د څانګې له مشر نیکلاس کوارنستروم او د دې څانګې له مرستیال اندریاس فون اوکسکول سره ترسره کړه، له افغانستان سره د بشري مرستو پر لارو چارو د دې هېواد د ټولو وګړو د حقونو پر ملکیانو د وروستیو حملو او د دې هېواد پر روان اقتصادي وضعیت په تفصیل خبرې وشوې. نوموړي له افغانانو سره د سویډن د ملګرتیا مسلکي همکاري او پیاوړي ژمنې په خاطر مننه وکړه. سویډن یو له هغو سترو مرستندویانو ده چې تر اوسه له افغانستان سره د سوونو میلیون ډالرو مرسته کړې ده. آریانا افغان هوایی شرکت کابل او مسکو ترمنځ د الوتنو خبر ورکړل. د هوایی چلن په وینا لومړنۍ الوتنه د دوشنبې په ورځ له کابل مسکو ته وشوه چې دا الوتکه پرون بیرته له مسکو کابل ته ستنه شوه. د اوس لپاره په اونۍ کې د کابل او مسکو ترمنځ یو پرواز په پام کې دی. د بریتانیا استخباراتو نن خبر ورکړ چې اوکراین د خپل هوایي حریم لویه برخه په خپل واک کې راوسته ده. بلور ته روسیه اعلان وکړ چې دو اروپایي هیوادونو ته یې د دې لپاره د ګازو صادرات درولي دي چې روبل یې نه دي ورکړي. وروسته له دې چې لویدیځو هیوادونو پر روسیې د اوکراین د برید له امله یو لړ بندیزونه ولګول، موسکو له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د دوی ګاز د ډالر او یورو په ځای پر روبل واخلي. د روسیې ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په کتنه کې ویلي چې دی اوس هم په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې سوله ییزې حل لارې ته هیله مند دی. ولادیمیر پوتین پرون په موسکو کې له انتونی ګوتیرش سره په داسې حال کې وکتل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري او په مولداوا کې پرون د دوهمې پرلپسې ورځې په مخه چاودنې وشوې. په عین حال کې امریکا او متحدانو په جرمنی کې په خپل پرونی غونډه کې اوکراین ته د نور وسلو د استولو په اړه بحث وکړ. بل خو بلغاریا او پولند ویلي چې کرملین سرلننه د هیوادونو ته د ګاز صادرات بندوي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې به د خبرونو او نور مطالبو ان تفصیل واوري. د هند بهرنیو چارو وزیر پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې ټول پام د اوکراین جګړې ته اړولی او افغانستان یې هیر کړی دی. روسیې چمتووالی ښودلی چې د طالبانو حکومت په مشروط ډول په رسمیت پیژني که حکومت کې نورو ته هم ځای ورکړي. طالبان د را روان کوچني اختر لپاره د پوره امنیت ډاډ ورکوي، خو وروستیو خونړیو حملو ته په پام خلک د اختر په ورځو کې خپل امنیت ته اندېښنه لري.
د تاسی امنیتی ځواکونه شپه او ورځ تلاش کوي ترڅو تاسو ته یو ښه ډاډمن امنیت راولي.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکي وایي بابوجي دوله موټرو خاري نظم خراب کړی دی.
موټر یو د نوو طریقې مها تلار بند ده، په دې خاطر باندې د سرکو بار کم دی.
د زهرو کاروان اونې خبرونه کې بچی د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوري واوري چې یو شمېر بزګر وایي طالبانو کوکنار چې اوس د کرلو فصل پیل شوی بند کړي خو د بدیل معیشت څرک نه لګیږي.
که چیرې دا بند سي نو د دې په مقابل کې د حکومت موږ ته داسې شی راوښيي چې هغه موږ دغونه پیسې پر پیدا کړو یا دغونه ګټه پر وکړو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه.
هند اروپایي او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه د دوی د خاموش خبرګون له امله تر پوښتنې لاندې راوسته. د هند بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر پرون په نوې ډیلي کې په اوکراین کې روانه جګړه مهمه وبلله، خو زیاته کړه چې دا ټولو ته ښه په یاد دی چې کال وړاندې ټولې نړۍ له افغانستان سره څه وکړل. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي ویلي د اوکراین جګړه باید د دې لامل نه شي چې نړیواله ټولنه د افغانستان کړکیچ هیر کړي. جزئیات په رپورټ کې.
هند یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په اوکراین کې د روانې جګړې د تمرکز پر مهال د افغانستان له یاده نه باسي. د هند بهرنیو چارو وزیر پرون د سېشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې جیوپولیټیکل کانفرنس ته د خپلې وینا پر مهال وویل یوازې اوکراین نه بلکې د نړۍ په نورو برخو کې هم ورته ستونزې شته چې د افغانستان یادونه وکړه. خغلی شنکر په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه د اروپایي او نړیوالې ټولنې د خاموش خبرګون په اړه د پښتنې په ډول وویل،
که چیرې دې ننګولو ته د اصولو له مخې وګورو، کله چې په آسیا کې دا اصول له ننګولو سره مخ و، اروپا موږ ته سپارښتنه وکړه چې لا ډیره سوداګري وکړئ، خو موږ تاسو ته داسې سپارښتنه نه کوو او د افغانستان په تړاو که راته په ګوته کړئ هغه څه چې نړۍ په افغانستان کې وکړل د کومو اصولو له مخې توجیه کیدای شي.
له دې وړاندې هم د هند جمهور رئیس او د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته ورسیږي. په همدې حال کې د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی وایي د اوکراین جګړه باید د دې لامل نه شي چې نړیواله ټولنه د افغانستان ناورین هیر کړي. رئیسی د دوشنبه په ورځ په تهران کې د لاتویا له نوي سفیر سره په کتنه کې یو ځل بیا تور پورې کړ چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو حضور لورانه یو وژنې پرته بل څه نه دی لرلی او نه یې د افغانستان او سیمې امنیت ټینګ کړی، خو امریکا او ناټو بیا تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی او تر خواهی سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ پیښ ګواښ له منځه وړی دی. ښاغلی رئیسی وویل د اوکراین جګړه باید په افغانستان کې له راپورته شوي کړکیچ، د دې هېواد د خلکو له ستونزو او له دې هېواده د کډوالو د لوی شمېر له وتو څخه د نړیوالو پام وانړوي. هغه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی وایي په افغانستان کې د ثبات او تلپاتې امنیت لپاره د یو ټول شموله حکومت جوړول مهم دي، خو طالبانو تل ټینګار کړی چې اوسنی حکومت یې ټول ګډونه دی او د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د نړیوالو نسخه ورته د منلو نه ده. په افغانستان کې د روان وضعیت له امله د سیمه ییزې بې ثباتۍ ویره له هرې ورځې بلې ته مخ په ډیرېدو ده، خو طالبان له دې ډاډ سره مخ ته روان دي چې حالات یې تر مدیریت لاندې دي.
و امریکا چې د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران ولسمشر نړیواله ټولنه ګرمو بلل چې ډیر پامې د اوکراین جګړې ته اړولې او افغانستان یې هیر کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د وخت د طالبانو د رسیدو څه باندې اته میاشتې وزي، خو تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ هېواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. روسیه پرون چمتووله یو خود چې د طالبانو حکومت به په مشروع ډول پر رسمیت وپیژني. دا اعلان نږدې درې اونۍ وروسته له هغې کېږي چې روسیه د طالبانو یو استازی په موسکو کې د افغانستان د سفارت شازدافر په توګه رسما ومانه. جزئیات د احمد شبر پرپور کې.
روسیه غواړي چې په کابل کې د طالبانو حکومت په بشپړ ډول پر رسمیت وپیژني. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې خبري غونډې ته دا شمنه په یو شرط وکړه.
موږ په افغانستان کې له ډیپلوماتیک پلوه د نویو چارواکو د بشپړ رسمیت پیژندلو په لور په نږدې کېدو یو، خو شرط دا دی چې دوی خپل ژمنه پوره کړي او یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، یوازې داسې نه چې له قومي او مذهبي نظره ورته کتل شوي.
لاوروف زیاته کړه چې د طالبانو په اوسني حکومت کې تاجک شته، ازبک شته او هزاره هم شته، خو دوی ټول له سیاسي پلوه طالبان دي. روسیا ژانسونه د لاوروف په وینا خبر ورکوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له یو شمېر نورو سیاستوالو سره لکه پخوانی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم په ارتباط کې دی. د روسیې تاس آژانس څرګندوي چې دغه سیاستوال دې ته لیواله دي چې له طالبانو سره خبرې وکړي او ماسکو له طالبانو سره د تماسونو په ترڅ کې دوی هڅوي چې له دې سیاستوالو سره خبرو ته کښېني. مخکې تر دې چې طالبان تیر کال د اګست په 15مه کابل ونیسي، روسیې له دې ډلې سره چې رسمنې فعالیت په خپله خاوره کې منع کړی دی نږدې اړیکې لرل او څو ځله یې د دوی د قطر د سیاسي دفتر استازي ماسکو ته د سولې د غونډو لپاره ورغوښتل. په ځینو دې غونډو کې روسیې پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه. د روان اپریل میاشت په لومړۍ اونۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروا ویلي وو چې دوی د طالبانو استازی جمال غروال په ماسکو کې د افغانستان په سفارت کې په رسمي ډول د شارژ دافیر په توګه منلی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
یو شمیر خلک د اختر په ورځو کې د امنیت په اړه اندېښنه لري. دوی په کابل او ځینو ولایتونو کې وروستو چاودنو ته په اشاره سره طالبان د امنیت په ټینګولو کې ناتوان بولي، خو طالبان وایي چې د روان کوچني اختر امنیت به د تیرو شلو کلونو سره توپیر ولري او خلک به په ډاډمن حالت کې د اختر شپې ورځې ولمانځي. جزئیات په دې رپورټ کې.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې وروسته یو چاودنې یو شمیر خلک اندېښمن کړي. دوی ویره لري چې په اختر کې هم ورته پېښې رامنځته نشي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو طالبان د امنیت د ټینګښت په برخه کې پاتې راغلي بولي. د دې ښار اوسیدونکو فاطمه او احمد آزادی رډیو ته وویل:
در ماه رمضان انفجارات موږ د روژې په میاشت کې پرله پسې چاودنې ولیدلې چې دا د اندېښنې وړ مسله ده. د غبیر او ډار د دې لامل شوې چې خلک خپل اختر سم ونشین منځلې کونن.
خلک اندېښمن دي، وروسته یو چاودنو خلک ویرولې دي او را روان اختر کې خلک نشي کولای په ډاډه زړه خپلې خوخي ونمانځي. زه فکر کوم طالبان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي.
هغه شمیرې چې د ازادي راډیو له بیلابیلو راپورونو ترلاسه شوې ښیي چې د روژې میاشتې له پیله تر څلورویشتمه پورې په چاودنو مخامخ جګړو او بمباریو کې 115 ملکیان وژل شوي او 218 نور ټپیان دي. په دې کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. د ځینو دې پیښو مسؤلیت د افغانستان لپاره د عیش خراسان څانګې منلی دی، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي را روان اختر به د تیرو شلو کلونو په پرتله د امنیت له نظره ډاډمن اختر وي. د دې وزارت ویان عبدالنافی ټکور آزادی رډیو ته وویل:
خپل ولست پورا ډاډ او اطمینان ورکو چې د تاسو امنیتي ځواکونه شپه او ورځ تلاش کوي تر څو تاسو ته یو ښه ډاډمن امنیت راولي. تاسو مطمئن اوسئ دغه اختر به تیرو شلو کلونو د اخترونو په څیر نه وي، دا به ډیر ډاډمن او له امنیت ډک او یو خپلواک اختر وي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په ظلمونو ویلي داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ نه دی، خو وروستیو بریدونو په دننه او بهر کې ګڼې اندېښنې راپورته کړي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې کله ناکله د اختر په ورځو کې هم د ناامنیو خبرونه اورېدل شوي دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پرون له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان ته د نغد پیسې واستوي. نړیوال اوس له افغانستان سره تر ډیره په بشري برخه کې مرسته کوي. که نغد پیسې افغانستان ته ونه لیږل شي او نورې مرستې جاري وي، بیا به هم اقتصادي وضعیت ډیر خراب شي. په لندن کې میشت اقتصادي چارو کارپو عبدالصبور موضوع داسې توضیح کوي:
نغد پیسې چې کله افغانستان ته د استوي نو دا ممکنه چې د ډالر ورکوي او د افغانستان بانک دغه پیسې راخلي، په هغه باندې افغانۍ د مارکیټ نه راخلي. نو طبي خبره ده چې د افغانۍ قیمت د دې څخه چیږي او د افغانستان اقتصاد د دې سیوان ته ځکه قوي کیږي او ښه کیږي. د نغد پیسو لپاره که موږ چېرته نغد پیسې ملل متحد افغانستان ته ورنه کړو، د افغانستان بانک چې کومې ذخیرې په الرېډ دې وخت کې لرلې، په دغه څو میاشتو کې چې دا 500 ملیون ډالر چې حکومت دولت قسمه په قسمونو افغانستان حکومت ورکولې، نو هغه به هم خلاص شي. افغانستان دپاره نغد پیسې ورنه کړی شي حتمي ده، او حتمي ده چې افغانستان اقتصاد دا بل دی چې کوم مخکني حکومتونه جوړ کړی دا به راولېږي او دا به ټوټه ټوټه شي.
صبر صاحب، دا کومې پیسې چې تر اوسه پورې ملګرو ملتونو ورکړي دي او اعلان یې کړی دی، دا محدودې پیسې دي. مثلا د اګست له میاشتې را وروسته تر اوسه پورې 500 ملیون ډالر نقدي پیسې، آیا همدا کمې پیسې د افغانستان اقتصاد ساتلی شي؟
ډېر څه نه کېږي. هغه په انګلستان یو متل کې چې لیتل بیتر د نثینګ، لږ څه مخې دې راخستنه چې هیڅ څه مونږ
که د اقتصادي چارو د کارپو په صفت باندې وړاندیز کوي، کوم درې څلور ګامونه باید واخیستل شي چې د افغانستان اقتصاد نسبتا له رالویدو وژغورل شي؟
نړیوال اول باید افغانستان په رسمیت وپیژني. که چېرته د همدانن دي په افغانستان په رسمیت وپیژني، د افغانستان بانکونه ازادېږي، د افغانستان اقتصاد ازادېږي، افغانستان راکړه ورکړه ازادېږي، او دغه پیسې چې کومې د اوس بند شوي دي، کنګل شوي دي، دا په بېرته افغانستان د اقتصاد دپاره په افغانستان د بانک په بنیاد کې کېښودل شي. څنګه داسې به بالکل افغانستان اقتصاد د ولیدونه ولیدېږي. دویمه خبره په دې کې باندې داره چې اوس 80% موږ بېکاري لرو. که دغه بېکاري وکولی شي موجوده حکومت څه ناڅې راښکته کړي، ځکه چې پخوا حکومت بیکاری ختمه کړی وای تر ډېره اندازه خلک وظیفې ورکړې وي، ماشینونه ورکول. درېیم که د اقتصاد د افغانستان لپاره به ښه دی چې څونه زر کولی شي زمونږ په دغه معدنیاتو باندې کار وکړو. څلورم که چېرته موږ دغه ښه وکولی چې یو ښه مدیریت د خپل چې کوم منابع طبي منابع لرو پلاس کې لرو، چې هغه زمونږ اوبه دي، که هغه زمونږ معدنیات دي، که هغه زمونږ ګمرکونه دي، که هغه زمونږ حاصلات دي، که هغه زمونږ صادرات دي چې موږ خارج ته ورکوو، که هغه وچمیر که دغه مستعی اندازه باندې ښه مارکیټونه ته پیدا کړو، ښه مدیریت کړو، بیا هم افغانستان زمونږ به دغه نه بچ شي، د اقتصاد لیدونه بچ شي.
دغه نقاط چې تاسو اشاره ورته وکړله شای ډیر دقیق وي، لیکن فکر نه کوي چې دا اوږدمهاله پروژې دي، لکه د ذخایر او استخراج، د منابعو نه استفاده، د فتن د اقتصاد د ژغورلو لارې چارې څه دي؟
خبر دا وي چې ملل متحد افغانستان لپاره پیسې ډېرې ورکړي، دا کومې پیسې چې زموږ پاتې دي، دا دا خلاصې چې د کنګل نه خلاص شي، او موږ په وران په راتلونکي کال لپاره په حاصلاتو باندې خپل ډېر کار وکړو، د خپل اوبه تنظیم کړو، څونه چې موږ زر کولی شو چې خپل اوبه تنظیم کړو، خپل غنم خپله را پیدا کړو، که چېرته خپل خواړه موږ د خپل ملک نه را پیدا کړو، نو موږ هېڅکله د اقتصاد د بحران سره نشو مخامخ کېدلی.
د اقتصادي چارو پو عبدالصبورو چې د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت او دا چې نړیوال له افغانستان سره نغدي مرستې ونه کړي، دغه اقتصاد به آیا پر دې اقتصاد به نور هم اغیز وکړي؟ خپل نظریات سره شریکول.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا استخباراتو نن خبر ورکړ چې اوکراین خپل هوایي حریم لوی برخه په خپل واک کې راوسته ده. بل لور ته روسیه اعلان وکړ چې پولند او بلغاریا ته د ګازو صادرات درولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د بریتانیا دفاع وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د حواله لارې د اوکراین په شمال او لویدیځ کې د روسیې اهلي ځلې محدودې شوې دي او په دې سیمو کې د اوکراین وسلو دا فعالیتونه کم کړي دي. بل لور ته روسیه تر ډیره د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د حواله لارې فعاله ده او په دې سیمو کې د خپلو پلو ځواکونو ملاتړ کوي. د بریتانیا د دفاع وزارت په وینا د دې سربیره روسیه په ټول اوکراین کې پوځي او لوجستیک تاسیسات په نقشه کوي. د بریتانیا دفاع وزارت په اوکراین کې د ملکي تلفاتو په تړاو ویلي دي چې د اوکراین په سرحدي محاصره شوي شار ماري پول کې داسې ښکاري چې روسیه هغه بمونه استعمالوي چې رهبري شوي نه دي. په ورته وخت کې نن د روسیې د انرژي ستر شرکت ګازپروم اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې دوه غړو هیوادو پولنډ او بلغاریا ته په بشپړ ډول د ګازو صادرات درولې دي. ګازپروم وایي چې دغو دوه هیوادونو د ګازو لپاره روبل نه دی ورکړی. د فبروري له 24مې نېټې چې روسیې پر اوکراین برید وکړ، پولنډ او بلغاریا د اروپایي ټولنې لومړي دوه هیوادونه دي چې روسیې د ګازو صادرات پرې بند کړل. پولنډ او بلغاریا د سیشن به پرس خبر ورکړی و چې ګازپروم د ګازو د قطع کېدو خبر ورکړی و چې سر له چهارشنبه به صادرات بند کړي. له دې سره د اندېښنې زیات شوې دي چې روسیه به د اوکراین پر ټولو ملاتړو هیوادو ګاز قطع کړي. ګازپروم نن وویل چې د اپریل له لومړۍ نېټې وروسته باید خامخا د ګازو قیمت پر روبل عدا شي. د اروپایي ټولنې وبشت خړو هیوادو پر اوکراین د روسیې برید خندلی دی او پر ماسکوي یو لړ بندیزونه لګولي دي چې د دې په ځواب کې تیره میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې هغه بهرني هیوادونه چې د روسیې دوستان نه دي باید ګاز د ډالر او یورو په ځای پر روبل واخلي. اکثر اروپایي هیوادو د ولادیمیر پوتین دا غوښتنه رد کړې ده او وایي چې دا د ګازو له تړون څخه سرغړونه ده.
ازادي راډیو اوري او سم پام وکړي اقتصادي خبرونه ته.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په هیواد کې اقتصادي زونونه جوړوي. د وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي دي د دې زونونو د جوړولو هدف د صادراتو ډیرېدل، د کارمندنې د فرصتونو رامنځته کول او د عوایدو لوړول دي. که څه هم په خبر پاڼه کې د اقتصادي زونونو د جوړېدو کره وخت نه دی ښودل شوی، خو ویل شوی چې په نږدې راتلونکي کې به یې کار پیل شي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي د اقتصادي زونونو د جوړولو په خاطر پرون لومړنۍ ناسته د طالبانو د مالیه او دفاع وزارتونو او د صنعتي پارکونو او د سوداګرۍ او پانګونې خونې د استازو ترمنځ وشوه. په دې ناسته کې د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي هیله ښودلې چې هر شرکت په دې ځانګړو اقتصادي زونونو کې حداقل لسګونه میلیونه ډالره پانګونه وکړي. ښاغلي عزیزي ویلي دي سترو شرکتونو ته به ډېرې اسانتیاوې برابرې شي چې په دې زونونو کې پانګونه وکړي. نوموړي زیاته کړې چې ځینو هیوادونو لکه چین اقتصادي زونونه جوړ کړي چې مثبت تغییرات یې رامنځته کړي. د بلخ د نباتي خوړو او پنبې د تولید کارخونه مسولان وایي د تولیداتو د اصلي ماشينونو په فعالیدو سره به د دې کارخونو تولید د تل یا میزان تر میاشتې دوه برابر زیات شي. د دې شرکت رئیس انجینر فریدون نن ازادي راډیو ته وویل تیر کال د دې کارخونې عواید 25 میلیون افغانۍ وو، خو په روان کال کې د تولید د اصلي ماشينونو له فعالیدو سره به د عواید 50 میلیون افغانۍ ته ورسیږي. ښاغلی فریدون وایي د اصلي ماشینونو تر څنګ د تیلي سلو څلور ماشینونه په ازبکستان کې اخیستي دي چې هر یوې د خامو موادو لکه زغرو، کنجتو او سویا د پروسس ظرفیت لري. نوموړي زیاته کړه دې کارخونې مخکې د ورځې 200 کیلو غوړي تولیدول، خو تر راتلونکو څو ورځو به د اصلي ماشینونو له فعالېدو سره د ورځې 500 کیلو غوړي تولید کړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ او 3 پوله، یو ایرو 4.9 افغانۍ او 9.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ او 9.9 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 9.5 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 6.5 پوله، زر هندۍ کلدار 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4.28 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
د برخه تموز احمد تکل هر کلی کوم. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وای با بوجی ډوله موټرو خاري نظم خراب کړای دی. دوی شکایت کوي چې د دې موټرو چلوونکو په خار کې نظم نه مراتوي. موټر چلوونکو هم د ستون زمني خو وای چې ل مجبوریت ادا کار کوي.
بابوجی دا هغه موټران دي چې په غزنی شهر کې شاري چلیږي، ترڅنګ خلک له یو ځای څخه بل ځای ته در بس بیایي. خو دغه موټرانو په غزنی شهر کې شاري نظم ګډوډ کړی دی. د دغه ځای ځینې اوسیدونکو شکایت کوي چې دغه موټرانو موټر چلوونکي په شهر کې هیڅ شاري نظم نه مراتوي. دوی وایي په وړو او تنګو سړکونو د سواریانو پیدا کولو په مخه یو تر بل په بیړه مخته کیږي، د سړک پر منځ درېږي، لارې بندې کړې وي، په ښار کې بې ځایه هارنونه وهي او نور مزاحمتي کارونه کوي. د غزنی خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکی واحد الله غزنی ښار ته راغلی.
ولا مشکلات ډېر رامنځته کړې دي، ولې په دې خطر باندې چې بابوجي لکه پاسو دا په سرکو ډیر درېږي، اوس د موټرو نفوس دومره زیات شوی دی چې موټر یو دانه ودرېږي، ما ته لاره بنده ده، په دې خاطر باندې د سرکو بار کم دی.
سخی احمد بیا د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی هم دغه شاري موټرو د موټر چلوونکو له ناسمو کړنو څخه سر ټکوي.
لارې بندې کړې دي، مریض که پیښې دي د لامل لارې بندې. موږ له ترافیکو دا غوښتنه کوو چې دا واړه موټران په ښار کې کنټرول کې سره.
دا دغه موټرو موټر چلوونکي هم منی چې دوی په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې او ښاري نظم ته چندان پاملرنه نه کوي، خو لامل یې بیکاري او د کار نشتوالی بولي. حاجي محمد خان د دغه موټر چلوونکو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي خلک اړسوي چې خوي ولګوي، کارونه نسته، سواریان نه پیدا کیږي، او دغه موټر چلوونکي هڅه کوي چې زیات سواریان پیدا کړي، نو له دې عمله په سپرلیو پسې ځغلي، په خلکو پسې هارنونه او نارې وهي.
رش ډېر جوړ کړی ده، رابندي دومره ده، ستاسې څومره وینې دغومره رابندي اضافه خلک په سترګو باندې ویني، خو بل کار نسته نور، خو نو دغه خلک به څه کار وکړي؟ نو هر تاسو ته معلومیږي د بیکاری لامل ده که بیکاری نه یي، یو ساتم موټر ته بل څوک ورونه کوي، کار پیدا سي او روزګار برابر سي. اوس دا موږ په لمه مکتب ویلی ده، بیکاره ګرځاتې بل کار نه وایم، ټیکسي باندې ته لاس واچو.
دا دغه موټرانو چلوونکي ډیرای هغه کسان دي چې تر دې وړاندې په غزنی ښار کې رکشې چلولې او یا هم په دولتي دندو بوخت و چې ډیرای هغه هیڅ قانوني اسناد او د موټروانۍ لایسنسونه نه لري. دا غزنی ډیرای اوسیدونکي د دغه ځای له ښاروالۍ څخه د دغه موټرو د کنټرول او ګڼې ګوڼې د کمولو غوښتنه کوي، خو د ښاروالۍ چارواکي بیا دغه د ټرافیکو د مدیریت کار بولي. په یاد ښاروالۍ کې د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر عنایت الله عرفان وایي
وسایط نقلیه، خصوصا
نقلیه وسایط په ځانګړي توګه خاري موټرې چې په خار کې بنظمي جوړه کړي، کنټرول په خاروالې پورې تړاو نه لري. د سړکونو تنظیم د ترافیکو مدیریت کار دی، هغوی باید لاس په کار شي.
و موږ غوښتل چې د بابوجي موټرانو د کنټرول په اړه د ترافیکو له چارواکو سره خبرې وکړو، خو هغه خبرو کولو ته چمتو نسول.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
او سم قدرمن اوریدونکو په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبه مخکتنه چې نوریاس نوري چمتو کړي.
ګارډین ورسپانه لیکي مرستندوی سازمانونه باید خپل غږ اوچت کړي چې کله په خوب وي د ماشومان په هوایي بریدونو کې وژل کیږي. لیکوال لیکي کله چې خبريال په توګه په افغانستان کې د خونړي تاوتریخوالي په اړه راپورونه برابرول نو به اکثره وختونه کره معلومات د پیښې په سیمه کې د بشري چارو له کارکوونکو ترلاسه کول خو ډېر ځلې یې نه دي لیدلي چې د دوی پیاوړو سازمانونو دي د هغو زیانونو مسله راپورته کړي وي چې د جګړې ښکېلو خواوو پیښ کړي دي. لیکوال وایي دې مسلې د توهڅو چې د ټولې بشرپالې نړۍ فعالیت تر پوښتنې لاندې راوړي چې آیا پکې یوازې خاموشه ژغورونکي او مرستندوی ادارې راټولې شوي چې نه لیوالتیا لري او نه هم غواړي د ډېرو ناوړه جرمونو عاملان مسؤول پیژني. ګارډین وړاندې په خونړۍ بریدونو کې د ماشومانو وژل کېدو ته په اشاره لیکي چې په خوست او کونړ ولایتونو کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې ډېر هغه ماشومان چې په خوب ویده وو وژل شول. ګارډین د افغانستان لپاره د ماشومانو د ساتنې د ادارې یونیسف د استازي خبره راخستی چې ویلي دي د اپریل په 14مه سهار وختي په دغو بریدونو کې شل په خوب وي د ماشومان وژل شل خو په ښکارې د عامل نوم په ډاګه نه کړ. د ورسپانې په لیکنه د هغه پیښه و چې د سازمان کولای شوی عامل وغندي. طالب چارواکو په ښکارا ویلي چې دغه هوایي بریدونه پاکستان ترسره کړی او د هغه هیواد حکومت هم هغه د تروریزم ضد عملیاتو یو مورد بللی خو ولې ملګرو ملتونو ونه غوښتل چې د دغو شلو ماشومانو په استازیتوب خپله خبره وکړي. ډیپلوماټ خبرونه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د گذر وکیلانو د غوره کولو لپاره انتخاباتو ته پام اړولې او لیکي د کابل د مختلفو سیمو اوسیدونکو په روان پسر لیکي په جمعهتونو کې خپل سیمو استاذ یا د گذر وکیلان د رای پاڼو په کارولو یا د خپل لاسونو په اوچتولو سره غوره کړی دي. لیکوال لیکي د خی په نور هیوادونو کې عادي وي خو په افغانستان کې له دې کبله مهم دي چې د طالبانو نوې واکمنۍ په تیر کې انتخابات د اسلام ضد یو پدیده بلل ده. د ډیپلوماټ په لیکنه په کابل کې د گذر وکیلانو لپاره ټاکنې د پډاګه کوي چې طالبان زینو مسایلو ته عملی اړخه ګوري خو دغه تجربه به خی محدوده وي. ډیپلوماټ خبرونه لیکي دا ډول انتخابات د مارچ په 8مه د کابل د قلعه امیر شکار په سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي اقلیت ازرګان دي تر سره شول. یو ځوان چې نوم یې څرګند شوی ډیپلوماټ خبرونه ته ویلي چې دغه انتخابات د سیمه د اوسیدونکو په غوښتنه تر سره شول. یو بل مشر دی خبرونه ته ویل چې انتخابات په شفافه توګه په جمعات کې تر سره شول او دوی د خپل سیمه د گذر وکیل ته د لاسونو په پورته کولو سره تایید رائے ورکړه. نورا قاص خيار چې د دې سیمه استاذ یا د گذر وکیل ټاکل شوی ویل چې طالبانو د رائے لپاره صندوق وروړی او خدای چې بل چا ځان نو کاندید کړي خلکو د پلوي لاسونه پورته کړل. د کابل خاروالي د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزي هم ډیپلوماټ خبرونه ته په کابل کې طالبانو د نوې ادارې لخوا د گذر وکیلانو لپاره د انتخاباتو مسله تایید کړې او ویلي دي چې دغه انتخابات د مخکینی طرز العمل لمخې چې پکې لږ تغییر راوستل شوی تر سره شوی دي. هغه ویلي په دغه طرز العمل کې نوې شرطونه دایې کودل شوی چې یو څوک چې ځان د خپل سیمې استاز ولی یا د گذر وکالت کاندیدوي باید خ مسلمان وي او د پخواني حکومت د استخباراتو په اداره کې د کار سابقه ونه لري. دغه خبره غواړي دا ډاټ تر لاسه کړي چې خلکو استازي مناسب او صادق کسان وي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
د هم په پای کې تاسو پیغامونه تاسو په خپل غږ
وا جمال الله د ایرمن لایر نه د یذول صالح څخه ازادي راځي ته خپل جهان کې د شمایم د خیر مؤسسه چې اوس انجنو هم خپل جوړول په موضوع کې را مختصر یاد یو جهان مننه یز نو زه هم د خلکو مایوسی چې مایوسه وي د مشرکار نه کې دا یو شته هم دی چې خلکو ته ورسول زموږ غوښتنه ده دا زموږ د منځ د انجنو د مکتبو حالات چې ستوي په هر طریقه کې د نږدې وارځوي یعنی مشکل پر دې نه دی هر ځای چې کار وکړي زموږ کور جوړیږي مننه جنې حاکی اولیت به انصاف ده سي چې زموږ د منځ د انجنو حالات وکتل سي حاکی اولیت کې موږ راسو.
موږ خپل خان شرافت د خوشاله صبره ولا سلام مو چای کین خبره کوم وروره صبره ولا سلام مایوبین سره خصوصاً د خوست ولایت مایوبین سره هیڅ کومک نه کیږي مرستي راځي اکثرا په جنګلوي خلک یوري مستحق ته نه راځي ورور از مونږه خدای دیو کی چلوړ پولو چرواکو ته ورسیږي خوشاله اوسې کامیاب اوسې خدای پې
سلام علیکم
سلام نه کنال ولات نه می الیکنی ولای دا دا طالبان کوم کال کړی دی یا خوجی گیم بند کړی دی یا ټیک ټاک بند کړی دی پاره یو نظر وړاندې کوو دا ډیر غلط کار کړی دی بسیار غلط کار کړی دی ځکه چې د افغانانو اصلاح او ارزو یو پرمختللی هیواد ټیک ټاک نور پرمختللی پروژې لري افغانستان کې همدغه پروژې فعال دي نو طالبان بندوي دا به ډېر غلط کار وکړي او ولس کې طالبان نه ناراضه کوي نو بیا به ولس هغه کار وکړي چې طالبانو هېڅ کله توجه نه کوي او هېڅ کله خوښي نه کوي
مګر پیغام دا دی د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ د چارباغ سیند څخه خبره کوم چې د مسیره دي د ماډ ماډ خلک نو هیڅ کې غریبان شندانې څوک نه وشته کې نه د خریبا غریبانو خبره کیږي نو د دغه لپاره که تاسو څه وکړل
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه دوه مینه مای ته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې ز خبرونه مه هروي خو یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو لنډیسته نن د ساور و مدلنن څلور څلوي کاله مخیر په خوانی شوروي اتحاد ملاتړو سیاستوالو او پوزیانو د سردار محمد داوود خان حکومت نسکور کړ یو شمېر سیاسي کتون کې دا ورځ د افغانستان د روان ناورین پایله مګړي د ديار لسو او پندوسم مریض کاله کو د تاتوار لس کاله ورسته د ساور پاتمه مجاهدینو کابل ونی او طالبانو د مجاهدینو د بریلی ټوپ خاطر سبب عمومي رخصتي اعلان کړی دی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد توماس وست وایي چې پرونی د سویډن لجک پورو چارواکو سره د افغانستان پر روان وضعیت خبري وکړي خغلی وست په یو ټویټ کې ویلي چې په دغه کتنه کې چې د سویډن بهرنیو چارو وزارت د آسیا پاسیفیک د څانګې مشر نیکلاس کوارنس فروم او د دې څانګې مرستیال اندریاس افون اوکسکول سره تر سره کړه له افغانستان سره د بشري مرستو پر لارو چارو د هیواد د ټولو وګړو د حقونو پر ملکیانو د وروستیو حملو او د هیواد پر روان اقتصادي وضعیت په تفصیل خبري وشوه د بریتانیا استخباراتو نن خبر ورکړ چې اوکرين د خپل هوایي حریم لوی برخه په خپل واک کې راوسته ده بلور تر روسي اعلان وکړ چې دو روپیه هیوادونو ته د دې لپاره د ګاز صادرات درولې دي چې روبل یې نه ورکړي روس تر دې چې لویدیزو هیوادونو پر روسي د اوکرين د برید لامل یو لړ بندیزونه ولګول موسکو له ټولو هیوادونو غوښتل چې دوی ګاز د ډالر او یورو پر ځای په روبل واخلي د روسي ولس مشر د ملګرو ملتونو لسر منشي سره په کتنه کې ویل چې د یو سم په اوکرين کې د جګړې د پاتره سوالو لپاره یو سولېزي حل لارې ته هیله مندي ولادیمیر پوتین پرون په موسکو کې له انټونی ګوتریش سره په داسې حال کې وکتل چې د اوکرين په ختیځ کې جګړه دوام لري او په مولداویا کې پرون د دوهمي پرلپسې ورځې په مخه چاو دني وشوي د مولداویا ولس مشر مایا ساندو ویل چې د دې هواد په بیلتون پالا ترانس جنستر سیمه کې څو حمله چې تورې په روس پلا او بیلتون پالو لګیدلې په سیمه کې د کرکیچ د پراخو د پراخولو په هدف تر سره شوی دی د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه لی ومني د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلای کوم د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي بزګران وای د کوکنارو د کخ نوې فصل پیل شوی حکومت بدیل معیشت نه دی راکول سوی
کچیر دا بنسنو د دې په مقابل کې د حکومت مشته داس شی راوښی چې هغه مج دغونه پیسې پر پیدا کو یا دغونه ګټه پر وکو
په یبل لاپور کې بواوري چې په نیمروز ولایت کې لنږدې 2000 زندانی سوی او معتادینو څخه 1500 آزاد شول
وینم چې تعداد بسیار زیات از مردم مظلوم
وینم چې ډیر خلک نشه کوي او بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري
دا چې آیا رسنۍ له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسولیت ادا کړي په دې اړه مو د وینا دولتي رسنۍ له مسؤل وحید الله وحید سره مرکه کړي
نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي چې د نن د خو په اتاق کې مور او پلار ته وایي چې دغه ظاهري مواد څنګه راځي
د نور رحمان په نوم یو اجتماعي کارکونکو وایي چې معتادان د خپل کورنوي غړو ته زیان رسوي
په لار کې ورته پولیس راغلی او په مخ کې نو دا مواد خپل زوی ته ورک ازوی خولې ته واچول وی خورل
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو
شریفې لوري ته
ته په دانی مشه څنګه راغلی؟ راځه 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 کور ته راځه چې ګاونډیان له خوبه ونوځي.
خدای خیر کې لوري، څه خبره ده؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان په تودو یا ګرم شیرو ولایتونو کې د کوکنارو د نوې فصل وخت پیل شوی او بزګران شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت بند شوی، خو تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي. د دې ولایتونو بزګرو ازادي راډیو ته وویل که بدیل کښت ورکول شي، دوی به د طالبانو له حکومت سره د کوکنارو د کښت په بندولو کې همکاري وکړي، خو که مرستې ورسره ونه شي نو له بېوزلۍ او ډیرو اقتصادي ستونزو سره به لاس او ګریوان شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې داسې مهال د کوکنارو څخه تاریخ راټول شول چې څو ورځې وروسته په دې ولایتونو کې د کوکنارو نوی فصل پیل کیږي. د افغانستان تاوده ولایتونه د کوکنارو د څلورو فصلونو لپاره مناسبه هوا او اوبه لري. د دې ولایتونو بزګران وایي دوی ځکه د کوکنارو کښت مخه کړې چې وچکالي ده او نور زراعتي محصولات یې مناسب بازار نه لري. د روزګان ولایت یو بزګر ولی جان او کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکي عصمت الله تازه له خپلو کوکنارو څخه تاریخ راټول کړي او خپلې مځکې د بل کښت لپاره چمتو کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت بند کړی دی، خو تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي.
راتلونکي فصل ته کېدای سي دا بند سي، نو که چیرې دا بند سي نو د دې په مقابل کې د حکومت موږ ته داسې شی راوښيي چې هغه موږ د غونه پیسې پر پیدا کړو یا د غونه ګټه پر وکړو. دا د سو غنم و یا جواري و یا داسې بل کمزوري کښت دا خو نو موږ ته ګټه نه کوي. یو داسې شی باید موږ ته راوښيي چې د اقتصاد موږ دا راسم کړي.
یم نیم جریب قدر کې به تاریخ کې د غونې به دا غنم ان شاء الله خوشاله چې موږ ته شی راورسي. په دې خوا به د شی نه راورسي تاریخ کې بند کړه، دغه موږ ته یو ګوله ډوډۍ را پیدا کړي. د دې سره خو موږ نه کړی شو موږ د نړیوالو سره یا کومه دښمني لرو، خپل د ګوله ډوډۍ دپاره موږ کړو. مثلا شوبه دې لرکن موږ تاریخ څوک خوشاله چې دغه بوټي ورک شي غنم په ګوله ډوډۍ ماړو. بېخي ډېر زور وایو خوشاله چې بند کړي، نه بندېږي نه پرې خلک دولېږي نو څه وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین ویلي چې د لویدیځو هیوادونو له ځینو ډیپلوماټیکو استازو سره یې لیدلي او په دې ملاقاتونو کې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د لویدیځو هیوادونو د مرستو د بیا پیل کېدو په اړه خبرې ورسره کړې دي. په تیرو اتو میاشتو کې د طالبانو حکومت او نړیوالو ادارو د کوکنارو د کښت اندازې په اړه سروې او شمیرې نه دي خپرې کړې، خو د ازادي راډیو راپورونه ښیي چې په دې موده کې پر 22 هغو ولایتونو سربیره چې پخوا کوکنار پکښ کرل کېدل، په داسې سیمو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو اتو کالو کې نه و پکښ کرل شوي. له نشي موارو سره د مبارزې څونه دولتي ټولنو مشر حاجي نصیب په افغانستان کې د کوکنارو د کښت یو لامل بېوزلي بولي او له حکومتي چارواکو څخه غواړي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت امکانات برابر کړي.
فاکتور مهم کښت تریاک هم فقر است.
د کوکنارو د کښت مهم لاملونه بېوزلي ده، باید ښه اقتصادي پلانونه چمتو او عملي کړل شي. په دې اړه د افغانستان د حکومت مسولیت ډیر دی، ځکه زموږ خپلو خلکو ته زیان رسي او احتیاط ډیریږي، خو باید نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې مرسته وکړي، ځکه چې نشه یي مواد یو نړیواله ستونزه
ده. مشکل جهانی است.
د طالبانو د حکومت ویندویانو د بدیل کښت په برخه کې د تازه پرمختګونو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي و چې دوی د بدیل معیشت په برخه کې د مرستو جلبولو لپاره هڅې پیل کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل شوی، خو موږ ته بدیل معیشت نه دی راکول شوی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
په نیمروز ولایت کې 500 معتادان په زندان کې تر 3 میاشتو تیرولو وروسته آزاد شول. د نیمروز د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي له 4 میاشتو راهیسې نږدې 2000 معتادان چې د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه راټول شوي او په زندان کې ساتل کېدل، له 2500 تر نشې پرېښودلو وروسته رخصت شول. د نیمروز د متادانو د درملنې مرکزونو چارواکي د مالی او تخنیکی امکاناتو د نشټوالي لامل اندېښنه ښیي او له بهرنیو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې په دې برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دلته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې هوایي ډګر ته نږدې په یوه زندان کې له څو میاشتو راهیسه 1800 معتادین له دې عمله ساتل کیږي چې نشه پرېږدي. له دوی څخه 1500 تازه تر نشه پرېښودلو وروسته رخصت او خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو مسؤول ډاکټر خلیل کاظمی ازادۍ راډیو ته وویل په دې تداوي شویو ناروغانو کې ځینې نورې ناروغۍ هم لري چې د نشې تر پرېښودلو وروسته به درملنه وشي.
موږ نږدې 150 ناروغان درلودل چې د تور او سپین ژړې ناروغۍ درلودې. د دوی درملنه تر اوسه نه ده شوې او په زرنج ښار کې دي. انشاءالله چې د امکان په صورت کې به د دوی درملنه هم وکړو. نږدې له څلورو میاشتو راهیسې موږ بودیجه نه درلوده او د معتادو ښځو او ماشومانو شل بستریز روغتون خو بیخي له څوارلسو میاشتو راهیسې بودیجه نه درلوده.
که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان او ځینو نورو مرستندویو ادارو په وروستیو میاشتو کې د افغانستان د روغتیایي ادارو کارکوونکو ته معاشونه ورکړل او د روغتونونو د اړتیا په برخه کې هم ځینې مرستې ورسره وکړي، خو له اوو میاشتو راهیسه د معتادینو د درملنې په برخه کې هیڅ ډول مالي او تخنیکي مرستې نه دي شوي. هغه معتادین چې د طالبانو د حکومت لخوا په زندانونو کې ساتل کیږي په زندان کې د خپل وضعیت په اړه شکایت کوي، ځکه د دوی په وینا په زندان کې معتادین ډیر دي او د خوړو د نشټوالي ترڅنګ روغتیایي امکانات هم نه لري. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر منصور ارشاد د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرني مرستو بندیدل د اندېښنې وړ بولي او وایي له درملنې پرته معتادین په زندانونو کې هغوی له نورو ستونزو سره مخ کوي.
میبینم کې تعداد بسیار زیات از مردم مزمو
وینم چې ډیر خلک نشه کوي او بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري. کله چې د نشې مواد دومره ډیرو معتادانو ته پر وخت روغتیایي اسانتیا برابرې نشي نو یو لوی ناورین به پېښ شي.
باوجود
د زندانی معتادینو د وضعیت په اړه شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیری روغتیایي مرکزونه د بستری کېدو خدمات درولي دي، خو د طالبانو د حکومت لخوا اوس هم له ښارونو څخه معتادین راټولیږي او د نشې پرېښودلو لپاره په زندانونو کې ساتل کیږي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې په نیمروز ولایت کې له نږدې 2000 زندانی سوي معتادانو څخه 1500 یې آزاد شول.
رازا کوم مونږ تا ته منتظرو.
بس دا زام راغلم اوس مو په ګډه مېلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 3.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. د نشې موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې رسنۍ د نشې موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه خلکو ته ډیر اسانه او ارزانه پوهاوی ورکولای شي. دا چې له نشې موادو سره په مبارزه کې رسنۍ تر دې دمه څه کړي، د نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو کار څومره مؤثر او ګټور دی، او که رسنۍ له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت پوره ادا نه کړي، افغاني ټولنه به له څه ډول ستونزو سره مخ شي؟ په دې اړه مو د یوې نادولتي رسنۍ له مسؤول وحید الله وحید سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په عمومي ډول رسنۍ له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې څه کولای شي.
د سکور او د سپامل بنوي چې غلطه درسنی یو قسم موجود نه، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بسری چې موږ تاسو ورته وایو، دا نو په هر کور کې ستاسو خو فیسبوک او ټویټر هم راغلي دي. دا کور ته ورزی او کور کې د مخدره مواد په اضرار باندې د فامیل غړي خبرولای شي. د نور خلکو ایغو کورونو قصې ورته کولای شي چې هغه د مخدره مواد او د اضرار نه شدیدن متاثر شوی. هغه لارې چاره ورته خودلای شي چې هغه څنګه یو فامیل کولای شي چې د خپل ځوان او اولادونو مخنیوي وکړي ترڅو چې د مخدره مواد د استعمال لوري ته مخه ونه کی. هغه لارې او چاره ورته خودلای شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو لامل دغه بدبختی ته مخه کړی ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي. د خوب اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلا وي په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک زموږ ټولنه کې بیا دغه امکانات نه لري.
په افغانستان کې د نشي موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پریمانه د رسنۍ باید له کومې برخې سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړي؟
دا څلور واړه ډیر مهم فاکتورونه دي د مخدره موادو، او دا څلور واړو ته باید توجه ورکړل شي، او څلور واړه د لومړیتوب ورکولو حق لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان راورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د مږه دغه زهر را رسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنگ راوړي، او یقینا به موسمي واقع کېدای شي. کومګه تیته پراګنده هڅه کوو له مختلفو مراجعونه په خپل وخت سره نوي، او هغه همغږي هم نوي د هڅو ترمن بیا به موږ لکه دا وس پشان د حالت ګورو چې ګراب د استعمال به مم لوړځي، د تولید به مم لوړځي، د قاچاق به مم لوړځي، او د مافیایي ډلو هغه تجارت به مخ په وړاندې روان.
ستاسو په نظر له نشې مواد سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو حچی څومره کافی دي؟
لکه څومره چې رسنۍ رول لري یا څومره نقش لري، متاسفانه هغومره هڅه او مبارزه پیغه اندازه نه ده سوی، ځکه دی هغوی هڅه دی هغوی مبارزه لبل هر اړخ نه ډیره مسمره او ډیره مفیده او ډیره ګټوره ثابتېدای شي. خو کاش کې د رسنوی مالکین په دغه مورد کې خاصه توجه وکړي، او د دغه بد پدیدې شومې پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره لا نور هم لا وتړي، نور کار هم کړای شي، او ډیر مفید واقع کېدای شي.
تاسو د رسنیو فعالیت پڅو بالا لاملونه چې دی، ولی رسنۍ په دې برخه کې کمزوري دي؟
د موږ رسنۍ ټول په افغانستان کې بدبختانه ټول تمرکز په امنیتي مسایلو باندې ده، او په سیاسي مسایلو ده. جګړه څنګه ودرو، سوله څنګه راشي، سیاسي مسایل څنګه سو، تحولات څنګه را روان دي. دوه ماغه لامل ده د رسنوي د رول د پڅوالي، چې رسنۍ په دغه مورد کې سپانسر کیږي نه، تمویل کیږي نه، ځکه رسنوي هم دغه د نشي توکو برخه ته توجه نه ده کړی او دغه صفات ده. بل عمل کېدای شي دای چې د رسنۍ په خپل د دوی په عمل غړي، د دوی د ټولنې نږدې خلک نه دي متضرر سوي، لدې پښوم په دې دینه په دوی کې هغه احساس هم نه دراځوندې سوي چې دغه احساس له عمله دوی خپل نه وخت پلاس کې واخلې او خپل ابتکار وکي، په وړاندې چې د مبارزې ته شدت ورکي او نور انرژي ورته ورکي. اخري لامل کېدای شي دا وي چې حکومت هم په دغه مورید کې پرسنوي باندې هغه کافي فشار نه اچي، ځکه رسنوي په اخلاقي لحاظ باندې ضرور نه ده د هر برخه لپاره دوی سپانسر شي. کله کله د ملي او دینی مسولیت لمخې په خپل هم باید راوړاندې شي رضاکارانه دا طالبانه په یو برخه کې د ټولنې د بهبود او د ښېګڼې لپاره اقداماتو کې، او هغه به د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې.
دا مهال په افغانستان کې اجتماعي رسنۍ لکه فیسبوک، ټویټر او داسې نورو استعمال ډیر دی، لدې لارې له نشي موادو سره مبارزه څومره ګټوره ده؟
په افغانستان کې په رسنیز برخه کې فیسبوک او ټویټر هم ډیر فعال وو هم دا رول لري کدهغه مورید کې د اشتهارات او بعض پوسټونه او بعض مهم خلک راوړاندې شي هغه خپل تجربې له ملت سره شریکي کې مشاهدات شریکي هغه ازره ور سره شریکي چې دغه شوم پدیدې د استعمال لوځ یو پامل ته څنګه تاوان رسیږي وي ټولنه څنګه ویجاړيږي او تمدن څنګه ما بینږي ډاکټر صاحبان د تیبل نگانه د مخدره موادو د ازرار په مورید کې ټولنه ته معلومات ورکي او لمه د دین له ادرس نه د مخدره موادو یا نشي توکو په مورید کې خلکو ته معلومات وړاندې کی یقینا به د مخدره موادو یا د نشي توکو په وړاندې د مبارزه په وړاندې ډیر ښه قدم
کله نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې رسنې هم داسې غوګونه کانه واچوي افغاني ټولنه بل څه ډول ستونزو سره مخ شي
کچیرته رسنی په دغه مورید کې خپل رسالت ادا نسی کړی ملی او هم دینی مګ به څو کال وروسته د بحران په یغه سطح کې قرار لرو چې بیرته واپسی بم ډیر کنا ممکن نه نه خو مشکله به دومره مشکلې چې تصور بم نکېږي مکتب بیا د رغېدو د پاره هغه فرصتونه نه وی لکه موږ چې وسلرو
ایا په هیدلس ایا په هیدلس چې متاجر څومره لې عبادت څخه پاتې کیږي په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن خبري واورو
ایا کس یو مسلمان معتاد ته ګوري نو په حیز یو مسلمان ورته ګوري لوی خبره دا ده چې اعتیاد په اسلامي ټولنه کې یو نامبدګی ده د مسلمانانو لپاره د اسلامي ټولنې لپاره ها کسان چې معتاد په مواد مخدر سره دي ځوانان دي او په اسلام کې د ځوان نسل نه ډیر زیات تم او توقع کیږي او نبی صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې زه کله چې په مکه مکرمه کې وم د قریش د ځوانانو لخوا نه حمایه سوم لیکن د شیوخ لخوانه زی ترت شوم یا وشړل شوم د مکه مکرمه نه ځوانان استعداد لري قوت لري او په ځوان نسل سره مون کولای سو چې یوخه مرافه ټولنه ولرو کله چې ځوان په مخدره مواد باندې معتاد شي د ټولنه اغمت لمنځ لاړ په هغه حالت کې چې یو انسان مخدره مواد استعمال کړي په داسې حالت کې د دې عقل مغلوب دی فقها فرمایي چې په دغه حالت کې کده عبادت کې نو عبادت منظور نه دی ځکه چې نیت د دې انسان صادر شوی نه دی او هغه عبادت کې نیت موجود نه وي نو عبادت صحیح نه ده علما فرمایي چې دوی معاف نه دي اما که دوی د عمل سر ته رسوي نو عمل صحیح نه ده ځکه چې الله سبحانه و تعالی په قران عظیم شان کې فرمایي تاسو مونسته منځ دی کیږي په داس حال کې چې تاسو مست اوسئ تر هغه وخت پورې چې تاسو پوسه چې چی شي وای واضح خبره ده چې هغه کس چې د نشي په حالت کې وي دی په خپل خبره باندې نه پویږي نو عبادت هم صحیح نشو
ایا په هیدلست
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1269 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردای نور رحمان لدیر سو کالو راهیسی په ونا دولتي اداره کې د اجتماعي کارکونکو په توګه کار کوي د موتاجینو ته مشورې ورکوي او د نشي په پریخودلو کې مرسته ورسره کوي نور رحمان وای له موتاجینو سره د کار په جریان کې له موتاجینو څخه ډېر غمجنې کیسې اوریدلې نور رحمان دی وداسي موتاد کیسه کوي چې د بی احتیاطۍ له عمله خپل زوی د بلا خلې ته ورکړی دی دا چې د دې معتاد له لاسه څنګه خپل زوی ووزل شو دا به د نور رحمان له خولې واورو
تقریبا دیش کال کې په دې ارسه کې ذکر کوم د ډېر معتادین سره مې بد خاطرې لرم خو په خصوص یو خاطره چې ډېر درناک ده ډېر ژړون کې خاطره ده چې زمونږ سره یو معتاد و کله کله زمونږ سره د شپاخانې ته راتلو او بله ورځې بیا رانغی چې رانغی مونږ داسې تشویش کړو چې اول رانغی نو دې دې کومار شو تر اوس زوی هم سره یو وړکې زوی ور سره نو دې چې کله اما کوم دې مواد خاصي هغه منطقې ته چې رسیدلې مواد اخیستې خپل زوی ته ور کړو بلاره کې ورته پولیس راغله د په مخ کې نو دا مواد خپل زوی ته ورکه ازوی خولی ته واچول وی خورلو وی خورلو بس کور ته راغی بس پس مرزینه سه دا زوی به ماشوم ماشوم غریب پاک ورسېدو سره ډیر پخیمانو حالت زیات خراب و بیت از مون سنتر تر آغای و دا خپل قصه اکل چی دا قصه خو بیا مون هم بیا ورد دا زلو خواخوگی مون سر اکل بیت هم دی تداوی دا سر شروع کرل شروع کرل بلاخره دی بعد حال نا خوده وش گرونو کل چی دا پیخ ورد پیدا شو نو دی سری تا دلوی برد پیدا شو خوشبختانا چی دا قصه دا قنشونه لاس واخیسو اوسم سالم سړی په جامع کې ګرځي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو واوریدل چې معتادین د خپلو کورنیو غړو ته زیان رسوي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شه د چې حجی غفار د شپې په خواغه خوب بده وی چې په دې وخت کې د کور د دروازې زنګ وهل کیږي. ل زنګ وهلو سره سم لمړی د حجی غفار میرمن له خوب راوخیږي او بیا حجی غفار راوخوي. حجی غفار او میرمنه سخت ورخطا کیږي او نه پوهیږي چې په دې نیمه شپه کې په دروازه کې څوک وي. هغه دی چې حجی غفار له مجبوری په نیولو ګامونو د کور د دروازې خوا ته روانېږي. دا چې اصل کې څه څه ده، په دروازه کې به څوک وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
شریفی چیز دے اتو دے یہ دل تا یما چای تیار شو اہو تیار شو تم میل مت چای ورا وڑا زپ دینش دی دکانو کی لگ می ورا نیسم سشی زمین مت چای ورا ما او تن چای ورا وڑا ولی دل تا خبر ادا زمان دیوال دے نو ستار دیوال دی وی
ماتا پردای سڑای دی زسن گوار شما
تم پروالانی اون زل بلک شرمیگی اروز دا بادت شی
تنه شرمیگی ها زپردی سڑی تا چن گوار شما
زوار شد سخوری کردی نا این دو دقیقی و سرکی نا زم جر میل ترازم ها خونگورا جی خوفه اینکی زمان دیر نشدین دیوال دی
سال علا دی او کدی اندیوال دی زنوار زما
او خزی صدقی گا ما پیسی را کبی هم با زما دا پودرو کروشی او هم با تپ نس مارا شی نسره خیر دیر پیسی لری
پودر دستا سر وخوری تا دا پودرو دلاز خو زمون گوز پیرشو دا کور هر صد خرس کل ووز دا کور ازاد بخرسوی
نانو لیزن سر سارا لری زمان دیوال دی یو دو دقیقی و سرکی نا سنیو خو نده چو بزی خوری
تا دا شرم او ناموس پنوم یو چا پیشنی کنا
ارزا پیشنم خو بی پیسوم شوان گرانده
تا چوم را وقت روز ترازی؟
بس دازی نیم سات روز ترازم
بس سامده تولار شا زمیل ما تا چای برورم
آفرین دن نلوری تو ملمت ورشا زن اولارم
های خدایا باغ می دازی تو شو چه وز می میره زد خرسوی خو خیر سب هم بر سر جوڑا شما
آجی صاحب او آجی صاحب کشینا
سه خبر ادا
در دروازی زنگ ووال سو تو سو کرد چو چوک دی
آجی بدانی بشپا که بسوک بی دادای در اغلم
خدای خیر کن
شریفی لوری تا تا پدانی بشپا سنگر اغلی رازه 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 کور تا رازه چه گواندیان لخوب اونو وزی
خدای خیر که لوری چه خبره ده پا دینی مشبکی چکر کوره وازی را وطلیه یه
اوه لوری چه خبره ده
پلارا زریب غاری چه زمان ازاد پا پنسو خرد که
چه ازاد؟ لوری زپونشم سم خبره او که
زریف غواړی چې زه بد اخلاقه او بدلمنه شم او د ده د پوډرو پیسې پیدا کړم پلارا خیر دی ما د دې تورې بلا نه خلاصه کړه
اوی خدایه پوډر یې لا کم و چې اوس مو په دې بلا مخته کړو خدایه
بس دی لورې مه ژاړه سبا محکمې ته ځو له دې بېغیرته او نامرده انسان څخه دې طلاقه ومه
مه ژاړه لورې د کارنو او بوټو خو نه یې پیدا شوې شکر دی لویه پلارګنۍ لرې د تل لپاره به چې د دې غمه بیا غمه کړمه
تا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان.